تلیفون شمیره خو تاسو د تلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوی ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم خو تاسو لطفا خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوه مهمې خبرې یعنې خپل نوم او د تلیفون شمیره په نظر کې ونیسئ ستاسو د تلیفون شمیره 0 3 1 2 1 8 8 5
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته زه نور الله هجرانی ملک کابل منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات ته په دغه شمارو زنګ ووایې او وسه به اوولس شپږ شپېته نه چلوي یعنی 0 8 1 1 1 5 5 4 9 دوهم اسمارا انتین سمارا دا 0 5 9 5 5 5 یعنی 0 5 3 9 3 9 5 5 بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري حساب په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم دا زبیر رادیو ټلم کرانه د بلګو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځواب زم د شمول او شرو د سوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوله سوالي کې چې تاسو نه درک دی اصلي د شرو د سوالي وسیدل کې دی کله چې نه درک شوی د شمول مرکز لشکرګاه ونان نسیمنا درکتوی دی اکه حرم سلمان رو پالون منی معلومات لری لیلی حربانی نمخی بزما سر اکل این بردگ شمیرو آلی که اوی نیستی سما در تلیپن شمیرا سیپر او دو وار سیپر دو اتا شپاش دری سیپر دو شمیرا زیر دار سیپر او دو وار سیپر دو اتا شپاش دری سیپر
دوا زاد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی خبره کوم عمر یو دوزانیه لکان ورکړی دي شمانیه مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی هغه شمس الله کا زمنګ له نجدا کا ملستان دي او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالی تحصیل کې د غیر ولسوالی دي او رکسی دا موزاد نشپس پا منطقه کلی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی مرسکر دوا شمیروز مرسکر ریکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشان غایم چی دوا یواش نیرا سابلات ورطوایو چی سپر و دریا یو دو نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم سپر اووه درې یو دو نه یو اته اته پنځه دغه شمیره ودې زموږ سره لیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي السلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نازادی رادیو سره غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د صالحیلو د کلی اوسیدونکو د 15 میاشتې کې سینه درک دی چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ور په دغه شمره دی مرسته تماس ونیسی او سلام په احترام
ګران ورور مرڅو ځلی دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدی نو لطفا خپل نوم دغه ورکسی وی یا پیدا سوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلی ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ مننه د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 0 4 8 8 4 8 0 5
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلا دغه دوه وډونه ورکسوي دي که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 شپږ شپږ یو 15 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 شپږ شپږ یو 15 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی کار مومن مسلمان ته د ده په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي د اتصالات شمېره 0 و 2 8 و 1 9 15 19 شمېره یو ځل بیا وایم 0 و 8 2 و 9 1 15 19 ښه وخت ښې چارې خدای په امان
سلام علیکم آزادی لطفاوری ټول اردو ته سلامونه په خاص توګه د وسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر زما مر یو ګران دوست چې محمود اسماعیل نومې د جرګول اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دا راکځوي دی هر چا کې په اړه معلومات یې مې دي خپل ځان د ماسري په دغه ټلیفون شمیرو اړي کوي چې ټلیفون شمیرې وایم 0 و 0 8 15 2 و 8 څلور نه و میرا یو ځل بیا وایم 0 و 0 8 15 2 و 8 4 9 و بل اتصالات شمیره وایم 0 و 1 10 9 8
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر زلې کې ترغلې ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 200 کلو څخه زمونږ یو مرګری نه درک سوې د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنگ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دا حمید او د یو میاش کېږي نه درک سوې نو زه خپل د واتس اپ او خپل شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 و 1 و 1 3 9 2 یعنی 0 و 1 3 1 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 و 1 و 9 3 15 40 یعنی 0 و 1 و 9 3 0 8 15 40 اخري و بل اتصالات شمیره د زمونږ 0 و 3 و 9 40 و 3 5 یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 15 اخري 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 1 و 1 3 9 2 یعنی 0 و 1 و 3 1 8 6 9 2 اخري و په دې هیله کې چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران اور سره یا دوی سره موږ ته تصویران راوستي د خدای په امان شو وخت
قدر مون اوریدونکو د همدې ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لاره مشته راولېږي تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسؤلیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا په اړه خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کېږي چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لارو باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې مالي نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوچي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوسیږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کېدای شي داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق کېدای شي ورنکړل شي، صحت یې خوونه اوسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خورته حتما مخ کیږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دی ډېر زیات رسی کله چې دوی مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په عامه خبره په خپل پښو ولاړې وي، دا څومره به ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه ده، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد سلام یې وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه ته کار کولو، یعنی د هغې په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ یې پرمختللو ټولنو کې په آزاده توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، که درته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غختلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تشبثاتو او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د ښځو د مالی غختلتیا لپاره خلاص رسي کې ولې خلبته، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کی دا غی ٹریننگونو موارد منګه ډیر زیات پستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اخته وي مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي. اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لرې شوي دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غختلتیا مخنیوی وکوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي. نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته مونږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولی شي، هغه دا مثال آن لاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي. مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه دې حمایت کونی شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک په هغه کې وکولای شي چې ښځې مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، که هغه هر نه رسېږي لکه څنګه چې پخوا ولو د جمهوریت په دورې کې مګر کوشش کولای شي. خبره دا ده چې که دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپلو نارینهو فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینه جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې داسې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوا هم په نارا اچولی شي، اوس هم په نارا اچولی شي، لکه کوک کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په خورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی ادا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کړو بانډو کې دغه کارونه کولای شي. خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، ممنګه په افغانستان کې داسې بدون انټرسټ نه یا بدون سود نه داسې قرضې برابرې کړوې چې ښځو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو. په هغو مسایلو کې باید چې پخوا د دې نه مشوره نه اخیستله، د هغې نه وروسته به چې دا مالي لحاظه غښتلې ولا مشوره به تر نه اخیستله.
که دا راته وایي چې په کومو کورنیو کې چې مېرمنې خپله ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دې نه هغه کوم واک، اختیار، کوم حق چې لري حتی هغه ورنه اخیستل کېږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې مونږ بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی غښتلتیا لري، نو کېدای شي چې په ډېر مهمو د ژوند په فلو کې د هغې نه سلا مشوره واخیستل شي. مثال د یو اسلامي خبره ده چې د یو ښځې نه کله چې واده کېږي، کله چې په نکاح کېږي، د دې د رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پس رفتر ټولنو کې لکه په افغانستان کې په بعضو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي د ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا هم په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح کې په تعلیمی بخش کې وي یا په نور بخش کې وي. نو کله چې ښځې مختلفه پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عزاوي، هغه کله خپل فامیل عزاوي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې دي.
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بیول کیږي، که یو ځل بوزي په دویم ځل درېیم ځل چې سره لیدې چې ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم دا ده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوڅه هره ورځ ځي بوزو ډاکټر ته، په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بېرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ نه وي مالی غښتلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارده ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري، هغه دا ده چې کامل خواړه، کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغې صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو دپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري د هغې صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه ده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف را دي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ، همدغه بد اقتصاد دی، مالي نغښتیا ده، دا د هغو ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا ته یا مالي نغښتیا ته په بده سترګه بحث کوي، او کوم کسان چې مالي نغښتیا دي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکي وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخنن. افغانستان دا لیدلی دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره، ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل، یو دلیل پیدا و چې بندوق کېدل، بل کار نه درلودل، زراعت نه درلودل، بینه درلودل، دکانو تجارت بینه درلودلو، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه وله. نو دې لپاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي، نو دوی به هغه د ترورستانو ښکار کېدل، هغه ترورستان به چې 15,000 پلدارې ورته ورکړل دي، 10,000 به ورکړل دي، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو، ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي، که تعلیمي دي، که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایله څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالي غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بد رویه وي، هغه د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي، دغه به څومره ګټور ووسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دي، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډېر غټ رول لري. کته تاسو استرالیا اقتصاد وګورئ کومه کې چې موسیګما دلته دا واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري. اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسیږي نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي یا مثال که ښه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي او دا باید ونشي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسیږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري 500 چرګې ساتلې دي دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شیله ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې ده ډېر زیات فی مثال افغانی افغانی ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې ده اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سره زر اخلي بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغه سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سره زر نه دي مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او په هغې کې د غمی او چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغونه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پسنداد ډېر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پوهیږي چې د مثال د هفتی 10 افغانۍ یا د هفتی 100 افغانۍ پسنداز وکړي سپما وکړي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې دا ډېر زیات پیسې کېږي هغه ټولنه چې په مالي نظره آگاه دي باخبره دي هغوی پسنداز زیات کوي. اگر چې هغه پسنداز ډېر وړوکی وي دغه خلک چې آگاه وي په هغو شیانو کې سرمایه ګذاري کوي چې ورته ګټه لري لکه سړک آگاه دي نظره او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري رښتیا ورته ضرورت لري او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې موږ اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنا چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی باید د دغه تلویزیون نه تر اعظمي حده پورې استفاده وشي تر هغه وخته پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري هغه ښځې وي که سړیان وي تلویزیون مثال 2 کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي سپما وکي او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې ورته ګټه لري دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي د زوی او د مور ښه وي د ښځې او د میړه ښه وي د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتي چې او خوشبختي چې هغه زیاته راځي کی.
ګرانو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د مالی غښتلتیا د حق پکړه. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.